یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي په دې خپرونه کې به وړاندې واوري چې د دې سربیره چې له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي په افغانستان کې تازه د عملیاتو پر مهال امریکایي پوځیان وژل شوي دي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انڅخور
په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت وایي دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي دا کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې لغره څخه یو ډبره راخویدلې او په یو کور برابر شوې چې لکتر لګ درې ماشومان وشلې او د اروپایي هیوادونو مشانو له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د معاملې یا بریگزټ د عملي کېدو لپاره د نور وخت په ورکولو موافقه وکړه بشپړ خبرونه واورې په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت وایي دوه امریکایي سرتیري د جمعې پر ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوې دي نن سهار د ناټو قاتم لاټړ ماموریت لخوا په خبر شوې خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی او د وژل شو سرتیرو د نمونه یادونه هم نه ده شوې سره له دې چې افغان طالبانو له امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې پیل کړې خو په افغانستان کې د نن تاوتریخوالی دوام لري د دوړو لور ترمن څو ورځې مخکې د سولې ورسته پړاو خبرې د کوم توافق پرته پای ته ورسېدي خو دوړو خو ویل دي چې مختګونه پکې شوی په افغانستان کې د دوه امریکایي سرتیرو په وژل کېدو د نن 2019 کال په تیر رسوم یاشتو کې په دې هیواد کې د وژل شو امریکایي سرتیرو شمیر څلور تنو ته ورسیده د ناتو غوسم لاټړ ماموریت تر مشه لاندې د محل افغانستان کې ول سره بهرني سرتیري میشته چې تر نمایي زیاتې امریکایان دي دا کونړ ولایت مرکز اسداباد کې لغره څخه یو ډبره راخویدلې چې په یو کور برابر شوې او په نتیجه کې درې ماشومان مړ شوي او 15 تنه نور ټپیان دي د کونړ د والی ویاند عبدالان غنی مصمم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه د مرکز اسداباد اړوند شاخیلو سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ درې تنه شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان دي د ټپیانو حالت د ډاډ ورلډ او سیمه ته مرستندوی ټیمونه هم استول شوي دي
دا لمړی پیښنه ده چې په کونړ کې لغره راخویدلې ډبره په کور برابرېږي او خلکو ته مرګ ژوبل اړوي بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته زیاتې پیښې شوې او په کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده دا جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 2020 کال د مارچ تر 28 نیټې پورې تمدید کړ په افغانستان کې جرمني ځواکونو موجودیت له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له دې هیواد نه بهر د جرمني تر ټولو لوی پوځي ماموریت بلل کېږي د جرمني پارلمان د دې پریکړې لمخې دیار لسو جرمن سرتیری به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنه او لاغوي ملاتړ کوي جرمني په داسې وخت کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت یو کال نور تمدید کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه رپورټونو د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي دا پولی خمری خار په الوان دختکی او دا وارداتی بریښنا د مزو د پریکیدو لکبل د کابل خار د بریښنا په جریان کې کمواله راغله دا کابل د بریښنا ریاست پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې وارداتی بریښنا تیر شپه شاوخوا و بجې او لسته کې پرې شو په پیغام کې د بریښنا د بهیر د پریکیدو علت نه دی خودل شوی د کابل د بریښنا ریاست وای په هغه صورت کې چې په سیمه کې کار امکان ولري نو پرې شوی مزیبنن بیرته وتړي په پام کې د چې د بزګر د میلی مراسم او د کرنې نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل به په 210 خورپو کې مینوالو ته نندارې ته وړاندې شي د کرنې وزارت وایي د کرنې د نندارتون د پرانستو پر مهال به د حکومت چارواکي د بیلابیلو هیوادونو سفیران د نړیوالو موسسو استازي او د کابل ښار بزګران او خاریان حاضر وي د دې خان ورځ هر کال د وري په دویمه نیټه لمانځل کیږي او د اروپایي هیوادونو مشانو له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د معاملې یا بریگزټ د عملي کېدو لپاره نور وخت ورکولو باندې موافقه کړې ده د پنځشنبه د ورځې د موافقې له اروپایي ټولنې څخه په غیر منظم ډول د برتانیا د وتلو خطر چې ښایي اقتصادي بې ثباتي پورته کړي ځنډولې دا مخینی توافق لمخه بریگزیت یا د اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلان باید رواني مارچ میاشتې په 29 نیټه عملی شوی وای، خو د پرونی موافقه پر بنسټ لا اروپای ټولنې څخه په رسمي ډول د برتانیا د وتلو چارې به دراتونکو می میاشت په 29 نیټه کیږي. د اروپای مشانو د موافقه په هغه صورت کې عملی کیدای شي چې د برتانیې پارلمان را روانه لا اروپای اتحادیې څخه د وتلو نهایی پلان تصویب کړي. که د برتانیا پارلمان د اروپای ټولنې د پنځشنبې د ورځې موافقه رد کړي، نو لا اروپای ولنه څخه د برتانیا وتل به در روان اپریل میاشتې پر 12 منیټه عمل کیږي. دا خبرونه
اوس د رادیو په منځني سپ 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. ل طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي، خو امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تازه عملیاتو پر مهال تلفات اوشتي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکو. په کابل کې نن د دهقان جشن دی. د دې دودیزې میلې د پرانیستلو پر مهال د کرهنې وزارت له بزګرانو سره د مرستو ژمنه وکړه.
وزارت زراعت این سال 230 میلیون افغانی را از طریق مایکرو فایننس بانک با قرضه های بسیار آسان و حتی برای یک فصل زراعتی هم این قرضه ها را آماده.
د هلمند اطلاعات کلتور لرئیس سره د ماشومانو د گذرن د ناروغي د مخنیوي په ارتباط شغیدلی یو چې د دوی ریاست څمرسته کولای شي.
موږ کولای شو د رسنوی د لاري د پوهاوی په برخه کې ډیره همکاري وکړو. همداشان پولیو د واکسین د ګټو په حق لباندې خلک پوکو.
د زماره زما حق پروګرام هم لرو او پکې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ستونزو په ارتباط اوریدل شي. ناتو تړون وایي چې په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دغه پوځیان په داسې حال کې وژل شوي چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړي دي. د سولې د خبرو د وروستي پړاو له پای ته رسیدو سره سم د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامنۍ زیاته شوې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح خبر.
د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټړ مموریت نن جمعه په ویلامه کې د دې پیښې پاړه نور جزئیات نه دی ورکړي، نه د دوړو وجل سویو سرتیرو نمونه په ډاګه کړی دي. د ناتو په ویلامه کې ویل سی وی د امریکا د دفاع وزارت له پالیسۍ سره سم د هغو پوځیانو نمونه چې په پیښه کې وجل سوي د څلور وشتو ساعتونو لپاره نه افشا کیږي تر هغو چې خپلوانو ته خبر ورکړل سي. په داسل کې چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د لانجې پر سوله ییزې حل لارې مذاکرې کړې، په افغانستان کې ناامني لا هم دوام لري. په قطر کې د مذاکرو پنځم پړاو شپاړس ورځې دوام وکړ چې روانه میلادي میاشت پای ته ورسېد. په دغو مذاکرو کې دواړو لوریو د پرمختګ خبر ورکړی، خو نه یې دي ویلي چې کومه موافقه دي سوي وي. د ناتو د قاتل ملاتړ ماموریت په افغانستان کې شاوخوا اوله زره سرتیری لري چې څه باندې نیمایي امریکایان دي. دغه دوه امریکایي پوځیان په داسال کې وجل کیږي چې پرون د نوروز په لومړۍ ورځ په کابل کې د چودنو له کبله لښته لږه شپږ کسان ووژل سول. د کابل په یوه شویه میشت سیمه کې د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د 2014 میلادي کال وروستیو راهیسې چې افغان ځواکونو د امریکا په مشرۍ له ناټو قواو د جګړې مسؤلیت اخیستی، په افغانستان کې د امریکایانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه کمه سوې ده. خو د وروستیو دو امریکایي پوځیانو له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر څلورو ته ورسېد. د امریکا د حکومت او ناټو د راپورونو په حواله د 2015 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې په افغانستان کې 15 امریکایي پوځیان وژل سوي دي. په وروستیو کې د ناامنیو په شو کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. وروسته له هغې چې په قطر کې د سولې وروستی پړاو مذاکرې پای ته ورسېدې، تر یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې د افغانستان په زیاتو برخو کې جګړې روانې دي. واشنگټن د افغانستان د 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت شکایت کړی چې د سولې له دغو مذاکرو څنډې ته ساتل سوی دی. وسلول طالبان چې له افغان حکومت سره مذاکرو ته نه دي حاضر سوي، دغه حکومت د امریکا لاسپوڅی حکومت ګڼي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د بزګر دودیز میله او پسرلنی کرنیز نندارتون نن په کابل کې پرانیستل شو. د کرنې وزیر په دغه نندارتون کې له بزګرانو سره د نویو مرستو ژمنه وکړه. دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینوالو نندارې ته وړاندې شوي دي. له کابله د ازادي راډیو له خبریالې ناجي صافي څخه نور تفصیل اورو.
د بزګر دودیز میله نن د کابل په بادام باغ کې د کرنې وزیر د کابینې غړیو لوړ پوړو دولتي چارواکو بزګرانو او خلکو په ګډون د ویناو کرنیزو نندارتونونو او د بزګرانو په مارشونو او ملي اتڼونو ولمانځل شوه. دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوې. صنعتکاران او سوداګر خپل محصولات د پلور او بازار موندنې لپاره وړاندې کړي او ګڼ شمېر خلک د دغې میلې او نندارې لپاره راغلي. د کابل د بزګرانو په استازیتوب یو تن مخکښ بزګر عبدالرحمن ناصری وویل چې حکومت باید د توکو د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي وویل
قزمنګ په ولسوالیو کې سړې خونې د پروسس بستهبندي مرکزونه جوړ شي، کولای شو د پردیو هیوادو د میوو واردولو مخه ونیسو او تولیدات مو لډیره برخه پاتې شي، د ډیر وخت پاتې شي.
همدارنګه له کاپیسا څخه د انیسی په نامه یوې بزګری ویل چې دا ډول نندارتونونه او میلې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ښه ګام دی، خو په وینا یې چې حکومت باید د کرنیزو محصولاتو د خرڅلو لپاره بازار موندنه وکړي. هغې وویل
اگر بازار داشته باشیم یا یک جای غرفه یا دکان داشته باشیم مواد خود بفروشیم، مواد از پاکستان و ایران به افغانستان فروخته میشه.
دغه بزګران له خلکو هم وغوښتل چې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره له وطني تولیداتو ګټه واخلي. د نوي کال دویمه نیټه له 16 راهیسې د بزګر د دودیزې میلې د ورځ په نوم یادېږي چې د کابل بادام باغ د کلنې میلې لوی او پراخ مرکز ګرځېدلی. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی بیا وویل چې سړې خونې د غنمو زیرمې د بسته‌بندۍ مرکزونه مثل خونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لپاره په روان کال کې لوی او پراخ پروګرامونه دي. نوموړي وویل چې د نورو پروګرامونو ترڅنګ به بزګرو ته د پورونو ورکولو پروګرام هم پیل کړي.
ما میتونیم که برای زنا قرضه بدیم، علاوه از حمایه تکنیکی که وزارت زراعت دارد، وزارت زراعت امسال 230 میلیون افغانی را از طریق مایکروفایننس بانک با قرضه های بسیار آسان و حتی برای یک فصل زراعتی هم این قرضه ها را آماده میکنه.
که څه هم د افغانستان کرنیز سیستم بخوانی دی، خو کروندګر له حکومت غواړي چې د کرنې په عصري کولو کې ګړندي ګامونه واخلي او د هیواد کروندګرو ته بیلابیلې کاري زمینې برابرې کړي. ناجیه صافی، ازادي راډیو، کابل.
په هلمند کې د پولیو پیښې مخ په زیاتېدو دي. په دې وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 4 ته رسېدلی. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست کارکوونکي د هلمند چاپیر هم د پولیو په وایروس ککړ سوی بولي او کېدای سي چې له دې سره نورې پیښې هم په دې ولایت کې رامنځته شي. د یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 6 ته رسېږي. آیا د پولیو په ضد واکسین په هلمند کې او یا په نور افغانستان کې هم په یو کلتور بدلېدلی شي؟ د هلمند د اطلاعات او کلتور د رئیس حمیدالله ویاړ سره زموږ همکار مرکه کړې ده. الیاس تایی له ویاړ څخه د هغو لارو چارو په اړه پوښتلی دي چې کولی سي د پولیو یا ګوزنډ په ضد واکسین د افغان کلتور یوه برخه شي.
بلکل، اطلاعات او پر هنګ ریاست که چیرې وغواړي یعنی 50% رول ادا کوي سي په دې برخه کې، لکه عام روغتیا چې ادا کوي همداسې 50% ونډه اطلاعات او کلتور ریاست کولی سي د پولیو د پوهاوي په حق له ادا کوي.
څنګه مثلا کوازی کوي امکان لري دا د کلتور او د فرهنګ یو برخه وګرځي د پولیو په ضد کمپاین، د پولیو په ضد مبارزه، د پولیو په ضد جنگ، یا د پولیو د واکسین د تطبیق مسله زموږ د فرهنګ د کلتور یو برخه ګرځېدلی سي؟ که مثال ورکړم، لکه لنګوټه چې خلک په د سنتو ترڅنګ سمه د فرهنګ او برخه ده یا یو شمیر جامع دي امکان لري دا رقم واکسین هم موږ د خپل کلتور او فرهنګ او برخه وګرځو.
بالکل که هڅه وسی کوشش باندې وسی ذهنیت سازی وسی دا امکان لري او دا په وخت او زمان سره بدلیږي هم ځکه چې اوس موږ زیاتره خلک د پولیو په ناروغي په تاوان پوهېدلی دي. که موږ وګورو دغه وروستۍ پیښې چې کیږي په کومو سیمو کې هغه ته چې د رسنیو له لارې کم انعکاس ورکول شوی دی او خلکو دا درک کړې ده چې دا ناروغي نه علاج لرونکې ناروغي ده، یعنی که چیرې یو څوک یو ځل ورباندې مبتلا سي بیا یې علاج نه کیږي. نو اوس د ټولو سره دا ذهنیت ورو ورو پیدا کیږي چې موږ باید د دې ناروغۍ دپاره هغه څه وقایه چې وي هغه ټول سر له اوسه څخه تدابیر ورته ونیسو د مخنیوي دپاره. نو دا د دې دپاره که همداسې مسلسل کار وسي په غونډو کې د دې د رسنیو د لارې انعکاس وسي، د عامه پوهاوي نور پروګرامونه جوړ سي، د ځوانانو سره، د کلي د مشرانو سره، د ملا امامانو سره، د دې سره دغه موضوع شریک سي، دغه ضررونه و دغه څه نقصانونه ورته بیان سي او د هغوی له طریقه څخه یو ذهنیت وسي دا بحث ته ولویږي. دا موضوع په مسجدونو کې، په بانډارونو کې، په مجلسونو کې پر دې باندې بحث وسي، دا مسایل په کورنیو کې مطرح سي، بالکل دا په یو فرهنګ باندې بدلیږي.
که ستاسو نه غوښتنه وسي چې موږ سره د پولیو په محوه کې مرسته وکړي، تاسو به څه کوئ، کوم کارونه به کوئ؟
موږ کولای شو د رسنیو د لارې د پوهاوي په برخه کې ډیره همکاري وکړو، همداشان د ځوانانو کوم پروګرامونه چې موږ دایرو په هغو له طریقه کولای شو چې د پولیو د ضررونو په هکله باندې او د پولیو د واکسین د ګټو په هکله باندې ورته وژغیږو، خلک پوکو، اهمه ذهنیت جوړونه وکړو. همداشان د بیلابیلو نورو طریقو څخه چې په ښار کې د پولیو اعلانات نصب سي، مثلا د سندرغاړو له طریقه، د هنري پروګرامو له طریقه، د تیاتر له طریقه، د تمثیلي دغه اکټونو د برنامو له طریقه کولای شو په دې برخه کې ډیر همکاري وکړو.
چې زموږ سره د پولیو په برخه کې د مبارزې مرسته وکړي، راسي دا په یو فرهنګ بدل کو، دا د پولیو په ضد مبارزه، تاسو به څه کوئ؟
که زموږ سره دا غوښتنه اوسي، موږ به د اړوند رسنیو سره او ممثلینو د ځوانانو د دې سره ګډې غونډې ونیسو، دوی به راوبولو، مشورې به ورسره وکړو چې په څه ډول باندې کولای شو، په کومو امکاناتو باندې کولای شو چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار وکړو، ختمه یې.
د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویار.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سوریه، روسیا او ایران د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه اعلان رد کړی دی چې وایي امریکا باید د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژني. ولسمشر ټرمپ تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دا سیمه د اسرائیلو لپاره ستراتیژیک او امنیتي اهمیت لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، سوریه، روسیا او ایران د ولسمشر ټرمپ د دې اعلان د رد لپاره څه ویلي دي؟
مننه شیبر صاحب. سوریه نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا ناڅاپي اعلان وغند چې وایي واشنگټن به د جولان لوړو پر لنجمنه سیمه د اسرائیلو حکمیت په رسمیت وپیژني. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو دا څرګندونې غیر مسؤلانه بللي. ولسمشر ټرمپ پرون د وري په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل هغه وخت را رسیدلی چې متحد ایالات د جولان لوړو پر سیمه د اسرائیلو حکمیت په رسمیت وپیژني. ټرمپ لیکلی چې د جولان لوړې له ستراتیژیک او امنیتي پلوه د اسرائیلو د دولت او سیمه ییز ثبات لپاره خورا مهمه او حساسه سیمه ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې د ټرمپ وینا د اسرائیلو له صهیونیست رژیم څخه په ړندو سترګو د امریکا پلوي ښیي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ټرمپ دا څرګندونې د حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې به د سوریې او عربو په ولکه کې پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د جولان د لوړو په موقف کې بدلون به د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه مستقیمه سرغړونه وي. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویان ماریا زخاروا په حواله خبر ورکړ چې نوموړي د ولسمشر ترامپ د څرګندونو په اړه په غبرګون کې وایي د مسکو دریځ دا دی چې د جولان لوړې به په سوریې پورې اړه لري او په دې کې به هیڅ راز بدلون را نشي. زخاروا ویلی دی چې پر دې سیمه د سوریې د دولت حاکمیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1409 نمبر پریکړه لیک په اساس تثبیت دی. همداراز ایران ویلی چې د اسرایلو د قلمرو د یوې برخې په توګه د جولان لوړو ته د رسمیت ورکولو په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن پر دولتي ټلویزیون خپور شو ویلي چې دا غیر قانوني پریکړه د منلو وړ نه ده او د حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې په سوریې پورې اړه لري. شبر صاحب، عربی ټولنې او ترکیه هم د ولسمشر ترامپ دا اعلان غندلی دی، دلته وخت نشته خو ما دا یادونه یوازې د روسیې او ایران او خپله د سوریې د حکومت په دې خاطر په سر کې راوسته چې دا د سوریې مهم متحدان دی ایران او روسیه.
تاسو څو نورو هیوادو ته هم اشاره وکړه، لیکن لویه سره نړیواله ټولنه څه وایي چې د جولان سیمې د کوم هیواد برخه دي؟
د سوریې د جولان پر لوړو د سوریې د حکومت په اړه خو لکه څنګه چې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې هم یادونه شوې ده، د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس تثبیت ده، یعنی د سوریې برخه ده. مګر که چیرته د ترامپ اداره له څه مودې راهیسې د جولان پر لوړو د اسرایلو حکومت ته د رسمیت ورکولو په مسله کې غور کوي او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د امریکا دا اعلان د ولسمشر ترامپ دا اعلان هرکلی کړی او داسې ګمان کیږي چې د اسرائیلو د انتخاباتو په درشل کې یو میاشت د اسرائیلو انتخاباتو ته پاتې ده. نو په دې موده کې به د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سیاسي قوت لا زیات کړي. او شیبر صاحب، نتنیاهو پر ټویټر خپل پیغام کې لیکلی دی په داسې حال کې چې ایران د اسرائیلو د لمینځ وړلو لپاره د سوریې له خاورې کار اخلي. نو د ولسمشر ترامپ دا اعلان په ډیر جرأت سره د جولان پر لوړو د اسرائیل او حاکمیت ته رسمیت ورکوي. فقط یوه وروستۍ یادونه ده چې د جولان لوړې سیمه چې ټول مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی، اسرائیلو په 1918 کال کې له سوریې څخه ونیوه. اسرائیلو په 1900 په همدې کال د جولان د لوړو له اشغال وروسته په 1918 کال کې په دې سیمه کې خپل قوانین نافذ کړل او عملاً یې د خپل قلمرو یو برخه وګرځوله. خو نړیوالې ټولنې تاسو چې پوښتنه وکړه، تر اوسه هم د دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلې. یعنې د اسرائیلو دا اقدام چې د جولان لوړې د خپل قلمرو د یوې برخې په توګه اعلان کړي دي، د نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی
پیژندلې. او تر ډېرو پورې د ملګرو ملتونو پوځیان عمل ته ځای په ځای و، د دې لپاره چې د سوریې او د اسرائیل ترمنځ شخړه رامنځته نشي.
بله، دقیقاً همدا.
مننه تکل صاحب. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي تیر لمریز کال د ښځو پر ضد تاوتریخوالی په افغانستان کې کم نه شو. په دې اړه یو تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبریالې فیروزي عزیزي پر
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د بشري حقونو یو اساسي ستونزه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په 1999 مریض کال کې هم د دغه هیواد خزي د تاوتریخوالي شاهدانې وي. د دغه کمیسیون د خزو چارو د برخې مسولې لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وویل په دغه کال کې له دوی سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 4 ضرورتي پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقوقو کمیسیون تیرنې په 1999 مریض کال کې هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمیرو ښکارندوی کوي. او موږ په دغه کال کې هم 2280 قضیه ثبت کړې چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 4319 پیښو له مواردو څخه دي. البته دا یو کم توپیر دی چې تر صفر لاندې دی، یعنی د تیر کال په پرتله یوازې شپږ پیښې راکمې شوې دي. اغلی سلطانی وای له دغه څلور زره درې سو نه ویشت د تاوتریخوالي پیښو له شمیر څخه شپږ سو اته اویا اقتصادي، دوه سو اتلس جنسي تاوتریخوالی، یو زرو درې سو دوه اتیا فزیکي تاوتریخوالی، یو زرو څلور سو پنځه شپېته رواني او لفظي شخړې او پنځه سو شپږ اتیا هغه پیښې دي چې د ناوړه دودونو له امله رامنځته شوي او د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره ثبت شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د ولایتونو نفوس ته په کتو کابل کې د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې شوي او بامیان، ننګرهار، بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې په دغه ولایتونو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په دفترونو کې زیاتو ښځو خپلې پیښې ثبت کړې دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په دیارلس سوه نویم لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی دی. د دغه وزارت مرستیالې نبیله مسلې ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو سازمان راپور ښیي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی شل سلنه رقم شوی دی.
سالی که گذشت، سال 1397، وضعیت زنا تا جایی
که بعدیر لسو و نویم کال که در افغان خوز وضعیت یو چه خو هغش میری چه ملگر ملتون اخباری کری خیی چه بعدیر کال که در خوز پروان شل سلنه تا تریخوال ای رقم شوی او مو دا یوستر الاسترانون بولو، یعنی زمو کارون پایل هم ورکوی
کارای ما داره آیستای سنتیجه میدم
که چه هم افغانستان پتی رو اتل لسکلونو که در خوز و در حقون پا برخه که لکه دنجونو دزدکلو لختیه خدماتو سوداگری او سیاسی او مدنی چارو کې د ګډون په اړه د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، خو لا هم د هیواد په ډېرو سیمو کې د فرهنګي او ټولنیزو ستونزو موجودیت هغه څه دي چې د دوی پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او د دوی حقونه او ازادي یې نقص کړي دي. د بدن د غړو پرې کول، وهل، ډبول، په کم عمر کې ودول، له اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تیری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له امله کړېږي. د ښځو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه و واک او ښځو ترمنځ جنسي نابرابري ده. دا چې په افغانستان کې له زده کړو څومره نجونې بې برخې دي، ومو غوښتل د افغانستان له پوهنې وزارت یې په اړه معلومات واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې دغه وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې په دیارلس سوه نویم لمریز کال کې د بېلابېلو لاملونو له امله درې اشاریه اووه سلنه نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. له دې سره د افغانستان لومړۍ میرمن بي بي ګل رولاغاني وایي چې په دیارلس سوه اووه نویم لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه او لاسته راوړنې موجودې وې. نوموړی د سوداګرو ښځو د شمیر زیاتوالي ته په اشاره وایي:
با اساس محاسبه اتاق در حال حاضر بر علاوه
د سوداګری خونی د محاسبه په اساس د محل د غیر رسمي سوداګرو ترڅنګ یو زر یو سلو پنځو سوداګری خزي په رسمي ډول په هیواد کې فعالیت کوي او دا یو ستر لاسته راوړنه ده
و ای یک دستاورد بسیار کلان است.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې دیارلس سوه اووه نویم لمریز کال هم د ملکي خدماتو په دستګاو کې د ښځو د ګډون لاړخه تر ټولو ښه کال و. د دغه کمیسیون د شمیرو له مخې په دیارلس سوه شپږ نویم لمریز کال کې د ملکي خدماتو د کارکوونکو کچه یوازې دوه ویشت سلنه یې ښځو جوړوله، چې اوس مهال دا کچه اووه ویشت سلنې ته لوړه شوې او پنځه سلنه لوړوالی ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دیارلس سوه اووه نویم لمریز کال کې هم په کورنیو او دولتي ادارو کې په هماغه پخواني شدت تاوتریخوالی موجود و. د افغان ښځو د شبکې ویغړې سیما څخه په دې اړه وویل:
قانون هست که باید بیشتر از 30% کرسی های دولتی باید بر خانما باشه.
قانون داسته دی چه باید دولتی کرسی و دیر سلنه خزو تزنگلی
شید.
خوب مهم و کردی پوستونو که بیا کمی خزی حسود لدی. چی دا پخپلا یو دول توتری خواله دی او دولسواله یو او کلیو پکاچه هم زور زیادتایشتا چه سهره محکمه هم پکی شمیلیتی.
ایره ما سخت ما خانم ها تقبیه میکنیم.
پا دیر لسو و نویم نریز کال که دا افغان خزو دا اندیخنی ور بلا موضوع دا سولی پخ برو کې د دوی د لاسته راوړنو خوندیتوب دی. دوی وایي چې د هیواد سیاستوال باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر ولسواکۍ او په ترلاسه شویو ازادیو په تېره بیا د ښځو په لاسته راوړنو معامله ونه کړي. خو د افغان حکومت چارواکو ویلي چې د ښځو د حقونو ټینګښت او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو محاکمه د دوی په لومړیتوبونو کې دی او له طالبانو سره په خبرو کې به یې هم حقونه له پامه ونه غورځول شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر سولې سمس کې لیکي د زلمی خلیل زاد د سولې له خبرو د بسوګي واده جوړ شو کله خلک ورته خوشاله وي بیا پکې خند رامنځته شي. ګل حبیب حقمل د زابل له مرکز کلاته څخه لیکلی دی د نوي کال دوهمه ورځ د ټولو افغانانو ته مبارکه وي، هیله ده چې دا کال مو د سولې او خوشحالۍ کال وي. فضل کریم درویش پر استولې اس ام اس کې لیکلی دی د پکتیا له ځاځیاریوبه، حکومت باید د ښوونځیو د کتابونو ستونزه د نوي کال له پیلېدو سره ژر تر ژر حل کړي. جعفری بیا بیرته د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او دی لیکي د حکومت د پوځي عملیاتو اعلان د سولې خبرې اغېزمنې کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند بیا لیکي تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. عبدالله عادل د هلمند له ناوې په راستولې سمس کې لیکلی دی د امریکایي پوځانو وژنه به د افغانستان د سولې په خبرو باندې منفي تاثیر ونه کړي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی تر څو چې طالبان تر فشار لاندې رانشي په افغانستان کې سوله نه کوي. شفیع الله ارسلان له بکوا څخه لیکلی دی ازادي راډیو کارکوونکو ته د نوي کال مبارکي وایمه او یو شمېر نورو اوریدونکو هم د نوي کال مبارکي ازادي راډیو همکارانو ته ویل. وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام درو چې د افغانستان